د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر څلور بجو د ازادۍ راډیو په دې دوه ساعته پروګرام کې د ازادۍ په څپو کې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې د سولې، د بین الافغاني خبرو، د نوې مرحلې د پایل په اړه بحثونه لرو. په څو شیبو کې د خبرونې قربانه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپانن واستول شو، او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه د معترضانو پر وړاندې د پوز د ځپونکو اقداماتو له کبله بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
په همدې حال کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو ادعا کوي چې په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې 240 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوسو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونه یې پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 2 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته وویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه 65 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 65000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمو د مخکې د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته هم صادره شوه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ارمنستان پوځ له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه غوښتي دي چې له کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره یوه هڅه بللې ده. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل آستریان په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي له پاشینیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوال پوځ د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشینیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړی. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پلازمینې ایروان په مرکز کې د اعتراض لپاره راټول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشینیان پر ضد له زوره کار واخلي کنه. د فیسبوک ادارې د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکي اقدامات یاد کړي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستګرام له اوسه بند شوی. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د میانمار د کودتا له پایله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وی د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین له لوري وي، خو دی وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیا غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیاوړی کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا وایرس د مقاومو بڼو پر وړاندې د انسان وجود ته پیاوړی معافیت ورکوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان او کارپوهان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د روانې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې همداراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپاره کړي دي. دا و خبرونه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه د آزادی په چپو کې د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دوها کې د بین الافغانی خبرو په ترڅ کې لا څو ونیو په ټپه درېدلې حالت وروسته د تیرې دوشنبه په ورځ دواړو لورو مرکچیان وویل چې ترمنځ خبرې او لید کاته بیرته پیل شوې. په تیرو څو ونیو کې چې دا خبرې په ټپه ولاړې وي د سیمې د هیوادونو پلازمینې د افغانستان په تړاو د ډیپلوماټیکو لیدو کتو او بحثونو شاهد وي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو او تهران ته سفرونه وکړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان په اړه د مسکو د هغه مشورتي غونډې لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي چې مسکو غواړي د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډونې جوړه کړي. افغان دولت هم د سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او نورو هیوادونو سره وروستیو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا مهال د روسی چارواکو سره د باسون لپاره مسکو کې دی. د افغانستان لپاره د وبخید پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی بیا اسلام آباد ته رسیدلې دي. د ویلي دي چې له پاکستانی چارواکو په دې برخه کې مرسته وغواړي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. له دې ټولو سره افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د یوناما د یو روسي رپورټ په بنسټ د ملکیانو مرګ ژوبل هم سیوا شوی. د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې پر دې بحث کوو چې له ځنډ وروسته دوها د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو بیا کوربه ده. د خبرو دا پایل په څه معنی؟ آیا دوام به وکړي؟ آیا پریکړې په دې خبرو کې کیږي او کنه؟ مسکو، کابل، اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغانستان په تړاو له ډیپلوماټیکو سفرونو او لیدنو کتنو باید د سولې په برخه کې د پرمختګ تمه وشي. دا او نورې پښتنې به ځوابو. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون سره هم د تماس د ټینګولو هڅه کوو. همدارنګه په کابل کې د تحقیقاتي او رسنۍ مرکز مشر عبدالجبار بهیر. د خبرونې په بهیر کې به د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکیم عظیمی سره حکمت عظیمی سره اړیکه ټینګه کړو او الله هغه به نظرونه واخلو. هغه میلمانه چې را سره وصل دي هرکلی ورته وایم. په سر کې درنې شینکی کډوخیل ته ورسو. اول خو خبرونه ته ستړي مشي. تاسو مراته خپل هغه برداشت د دې سولې د ورستیو هڅو نه ووایي. په دوحه کې خبرې په ټاپه ولاړې وي، اوس بیا رپورټونه خبرېږي چې یو څه ناست یو لید کاته پیل شوي دي. په عین حال کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوې دي. مسکو، کابل، تهران، اسلام آباد دا د افغانستان په تړاو د افغان او بهرنیو ډیپلوماټانو د لیدو کتو شاهد دی. اوس موږ د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې په کوم ځای کې یو؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو او مېلمنو ته. باید ووایم چې موږ د سولې د خبرو اترو په یو نوي پړاو کې داخل شوي یو، خو زما په اند باندې اوس مهال د امریکا او د افغان حکومت په وړاندې باندې ډېرې ننګونې موجودې دي. دې په خاطر باندې څنګه وکړای شو چې د دوه خبرې دوام پیدا کړي او بالاخره یو وخت کې یو مثبته پایله ولري، ځکه چې د دوه خبرې یا د دوه تړون په ډېر عجولانه شکل باندې خلیلزاد او د هغه ټیم د ټرمپ د حکومت د ادارې په هدایت باندې اصلا د صلح دپاره نه، بلکې د قوتونو یا د فوج د وتلو په خاطر باندې معامله صورت عموماله. بې هغه نه چې د دې خبرو دپاره افغان حکومت چې یو مهم طرف دی او طالبان دغه په وړاندې باندې جنګېږي هیڅ حضور نه درلوده، د افغانستان خلکو سره اصلا مشوره ونه شوله، بالکل نظر نه واچول سو. همدارنګه ټول هغه منطقوي قوتونه یا ممالک چې فوق العاده تاثیر گزاره دی په یو واقعي سولې پر اتاک یو موافق یا بریالي خبر اترو لپاره اصلا د غوینه یو قوي تعهد وانه خصل شو، ضمانت وانه خصل شو، یا هغوی پیسې په دې پروسه کې په واقعي او معنادار شکل باندې شریک نسو. نو موږ زه غواړم خبرې دا رقم خلاصه کړم چې خله چې دوباره خبرې شروع کړي، اما زه مطمئن نه یم کومه وخت کوشي چې د طالبانو پلاوی وکړه او هغه هم غواړي چې منطقه ته سفرونه ولري او خپل فشار په امریکا په حکومت باندې راوي تر څو پر امریکایان خپل ژمنو ته متحد پاتې شي، ټول خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي، ځکه چې زما په اند باندې طالبان فکر کوي چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته به د افغان حکومت یا سقوط کوي او یا به دوی ته تسلیمیږي او دوی به دوباره خپل امارات اسلامي امارات به هلته احیا کوي یا دوباره به ایجادوي. نو په زمن کې اجازه راکړئ یو خبر مې پوره کړم، اجازه راکړئ. نو په کتاب متوجه اوسېږي، اوس پاکستان خپل هڅې روانې کړي دي، روسیې خپل هڅې روانې کړي، ځکه چې نه له پاکستان په واقعي شکل موږ تر اوسه پورې نه امریکا ګټه اخیستې ده او نه د روسیې رضایت او همکاري او حمایت حاصل کړی. ډېر سطحي خبرې اوسه هغه د خلیلزاد په سطح باندې، نه په دغه نه په لوړه سطح چې باید خارجه وزاره او په سطح یا د پاکستان هډ آف سټیټ یا د دولت مشرانو په سطح باندې چې واقعا هر څوک دې ته راضي سي او مطمئنه اوسېږي چې امریکا او وتونکي دې تر څو پورې هغوی واقعا د دې پروسې د په پوره ډاډ باندې حمایت کړی او دا پروسه کامیابي خواته تللې. نو زه فکر کوم بیا هم چې امریکا او د افغانستان حکومت په وړاندې باندې ډېر مسؤلیتونه او ډېر چالشونه یا ننګونې موجودې چې دوی باید واقعا ډېر قوي لابي وکړي تر څو پورې واقعا د دوه خبرې چې اوس موږ روان یو د اصلي بحث طرف ته واقعا موافق اوسي او مثبته نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه شینکی کړوخیل. دا راته وایي چې په وروستیو کې د پاکستان د پوز ویاند ویلي دي چې افغانستان د نویو مکلونو افغانستان نه دی او پاکستان نه غواړي چې په کابل کې طالبان په بشپړه توګه واک ته ورسیږي، بلکې هڅه یې دا ده چې هلته سوله راشي او د سولې لارې یو حکومت راشي. د دغه خبرو په اړه هم راته خپل تحلیل وایي، او دا چې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی، د سفر به څومره موثر وي؟
باید ووایم چې افغان حکومت، دولت او ولس بالاخره باید پاکستان ډیپلوماتیکو بیان باندې باید نور اون غولیږي. پاکستان تر اوسه پورې مطمئن نه ده چې د طالبانو په واقعي شکل ناسته په هغه کې همکاري وکړي، ځکه چې ارګي ملاتل همیشه د غسلوي کاله جګړې چې د افغان حکومت په وړاندې په مختلفو نمونه باندې وشولې په دې کې دی پوره لاس لري چې یو هدف دې ټول شخړو شاته لري چې تقویه کوي تر څو پر افغانستان ناامن ووسیږي. هغه نګرانیانې هغه غوښتنې او هغه ویره چې پاکستان په زړه کې لري او همیشه مخالفه ډلې د افغان حکومت په وړاندې باندې تقویه کوي علني یا پټ حمایت کوي د هغو غوښتنو د لپاره یو جواب یو اطمینان چې دوی لاسته رانه وړي دوی به همدا رقم چې ګویا چې باثبات افغانستان دی او باثبات پاکستان په ګټه ده د اصل دروغ وایي دوی هېڅ امکان نه لري. او راځه د بخښنه غواړم د داوودي صاحب په سفرونو باندې فکر کوم چې که تاسو سفیر صادق ته وګورئ چې یو ځانګړی استازی دی پاکستان ته د هغه دفتر ډېر فعاله ده او ډېر ښه مخته روان ده. تاسو وګورئ چې هم کوشش کوي چې د پارلمان اړیکې جوړې کړي د پاکستان پارلمان سره همدارنګه غواړي چې د خلکو رابط له هغو سره جوړ کړي همدارنګه هغه مله یا له شهرت نه لوېدلي سیاسیون چې نور خاص یو ځانګړی ځایم په افغانستان کې نه لري د هغوی د ژوندي کېدل لپاره بیا زمینې برابروي پاکستان ته دعوتوي هغوی ته هر څه وعدې چې ورکوي هر څه نظر چې ورته ورکوي هغه مثلا د خپل فعالیتونه روان کړي ناوخته ده خپل سفر شروع کړی دی او په دې هیله باندې چې دا سفرونه واقعا ګړندي کړي او بعد موږ وکړای شو چې د صادق د دفتر په اندازه باندې داوودي صاحب دفتر فعال شي او واقعا داسې کارونه وشي چې تر څو کړي پاکستان هم احساس وکړي چې داوودي صاحب هغه ملي اجنډا ولري او دغه پلي کېدل لپاره د پاکستاني چارواکو سره تر رسیدګي او خپل پیغام رسوي.
مننه له تاسو نه حکمت اعظمي صاحب هم را سره وصل شوې ده وروسته به ورته راشو. عبدالجبار بهیر تاسو ترازم په وروستیو کې په دوه کې بیا مذاکرات پیل شوې دي د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم یو غړي خغلی رسول طالب ویلی دی چې د خبرو د دوام لپاره په زینو ټکو باندې چې د څلور ټکی یاد کړی دي او هوکړم کړی دا له طالبانو سره او یو پکې د د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دی وایي هغه جمهوریت دی. تاسو راته دا د خبرو د وروستي پایل په اړه وایي دغه پایل تاسو څنګه ارزوي؟ آیا واقعا دا دواړه اړخونه غواړي خبرې وکړي او کنه فشار پرې راغلی هم په طالبانو هم په افغان حکومت چې بالاخره دې خبرو ته دوام ورکړي؟
مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو دوستانو مېلمانو چې په پروګرام کې وړاندې کوم زه فکر کوم چې ورسته تر ډېر ناندري او تر ډېر فشارونه چې خپل منځي بو البته او بیرونی هم وو بیرته یو ځل افغان حکومت په دې هوکړه کړی وي چې خپل مذاکراتي ټیم ته ووایي او یا هغوی ته دا روښانه کړي چې دوی بیرته هغه اجنډا ته راشي یا هغه موضوعات تراشي چې هغه ورد مخه دی هغه په اساساتو باندې دواړه ټیمونو په دوحه کې موافقه کړې و او موضوعات تر ډیره پورې یو بل ته وړاندې کړي وو او د مقدمې په شکل او د اساساتو په اساس باندې په یو څو بندونو باندې موافقه کړې و. هغه کې د اسلامي حکومت او د افغانانو او د طالبانو او بخشې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې د مبنا په اساس باندې د هغه محتویات په نظر کې نیول دا اساسي شان وو او د دې پسند کې د امریکایانو د وټلو په خپل وخت کې چې باید امریکایان د راتلونکو میاشتو تر پایل پورې د افغانستان نه په بشپړه توګه باندې ووځي هغه څو چې یو څه د افغان حکومت او یو څه هم د امریکې نوې ادارې په دې موضوعات باندې موقف واضح نه وو خو داس معلومیږي چې یو ځل بیا هغه موضوعات ته چې باید د افغانستان د سولې او د راتلونکي لپاره واضح تګلارې وړاندې کړې ده او زه فکر کوم چې بل لاره هم نشته بغیر له دې چې موږ د طالبانو او د امریکایانو تړون ته مراجعه وکړو دا که په بیړه شوای دی او که په تفاصیلو شوای دی نړیوال حیثیت لري امریکایانو تایید کړی دی د افغان حکومت په شکل باندې تایید کړی دی منلې ده چې
خاغله بهیر سوال دا دی چې مثلا دلته چې په ریپورټونو کې راځي هم د امریکایي چارواکو له قوله هم د نړۍ د ځینو نورو مشرانو له قوله هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان په سوله کې ښکیل دي دا ادعا شته چې وسلوالو طالبانو دغه تړون خو کړی دی خو دا یې عملي کړی نه دی. نور لوری به هم ترې سرغړاوي کړي خو په مشخصه توګه وا وایي چې وسلوالو طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی، همدارنګ د تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو د ځینو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په وړاندې هم تر اوسه پورې شواهد کم دي او د افغان حکومت سره یې خبرې هم څخل چې نړیواله توقع کې د پرمخ نه دي تللي.
بله، ما ویل چې افغان حکومت تر وزای پورې یا د افغان حکومت مرکزی پلاوی تر ډیره پورې کله چې په هغه توافقات چې دوی موافقه کړې وه دواړو پلاوو د طالب او افغان پلاوو په هغې مخته تلل، خو کله چې نور موضوعات را مطرح شول افغان داسې ویل کې چې افغان مرکزی پلاوی د دوی د جنګ د دینی اړخ په اساس باندې فتوا غوښتې وه چې موږ ته په کوم حیثیت باندې تاسو قایل یې، د افغانستان کې جنګ ته طالبان په کوم نظر باندې موضوعات داخل کړي وو چې هغه د بحث وړ نه وو او یو جانبي موضوعات وو. د دې په څنګ کې د امریکانو وتل هم ګونګ وو، اتهامات د دواړو تر مابین وو. په دې شک نشته چې افغانستان وروسته د امریکایانو سره د تړون تر لاسلیک وروسته جګړه پیل شوه، جګړه تیزه شوله، د دواړو لورو تر مابین اندرې رامنځته شولې، طالبان افغان حکومت ملامتوله او افغان حکومت طالبان. خو د ټولو فشارونو نه وروسته داسې معلومېږي چې طالبان هم اوس یو څه هغه اقدامات چې دوی به غالبا امریکایانو ته تر پردې تشا وړاندې کړي وو لږې ښکاره کړي دي. څو ورځ مخکې د طالبانو د نظامی کمیسون د خوانه خپلو وسلوالو خپلو افرادو ته د بهرنیو اتباعو یا د بهرنیانو د شتون خبرداری او تیز خبرداری ورکړه وو چې طالبان باید په خپلو صفونو کې ځای ورته ور نه کړي. دا هغه څه وو چې دوی امریکایانو ته تعهد ورکړی دی چې موږ په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته چې په هر نوم باندې وي ځای نه ورکوو، افغانستان به د بهرنیو دپاره خطر نه وي. طالبانو بهرنیو تفکر کوم ثابته کړې وه، امریکایان په تیرو دولس میاشتو کې یا په تیرو یوولس میاشتو کې د دوی راپور نه دادي چې په امریکایانو باندې حمله نه ده شوې. دا چې ولې د افغان حکومت او طالبان تر مابین جګړې تیزې شوې دي، ولې په ښارونو کې انفجارونه رامنځته شوي دي، لاملونه یې بېلابېل دي. افغان حکومت
مننه رازو دې
هغه سوړان د کلچي د هوکړې یو څه خلاف بل کېدل.
مننه حکمت اعظمي صاحب ته ورزو د افغانستان د جنگ د شخړې اصول ل انسټیټیوټ نه را سره وصل دی او دا مسائل ساری. اعظمي صاحب، مخکې د بهیر صاحب په خبرو کې مو واوریدل چې د ویل چې طالبانو په وروستیو کې هڅې پیل کړي دي چې هغه مسائل جوته واضحه کی چې په دوی باندې د دوهې د تړون د ناملي کېدو په برخه کې پیشک کیږي. تاسو راته داسې لنډ وایي چې د افغانستان دغه د دوهې خبرې ولې په ټپه درېدلې وي، ولې اوس بیرته پیل شوي، او آیا څه توقع ورته کیدلی شي، څه بدل شوي دي؟
دلته بحث تاری طالبان دا فکر کوي په نړیواله ټولنه کې اکثره خلک دا فکر کوي چې په امریکا کې اداره بدل شوه، حکومت نوې حکومت رالی او هغې د مثاله د دوهې مستعفونامه سره ارزوي، نو دا پر دا معنی درلودله چې هغه څه پرمختګ څه وي شاید هغه بیرته یا وزن ډېر او یا ځینې شیان نور د سره سي. پاکي یو واضح دی چې ټول هم په خبر دی، هغه د امریکا د نظامیانو حضور د وتلو نیټه غځول دي چې امریکایانو غوښتنه کړې چې د شپږ میاشتې کلن باید اوږده سي، چونکې اکثره به پروسیډر ناوخته شروع شوي. طالبان په دې فکر کې دي چې که شپږ میاشتې تمدیدولو سره موافقه کېدي، باید په مقابل کې ځینې قوي شیان واخلي چې هغه د وزره بندیانو ایله کېدل دي، او همداسې د دوی باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ایسته کول، او د مذاکراتي ټیم کې تغیرات د افغانستان د لوري راوستل دي. نو ډېر ګمان دا کېږي چې د دوهې کوم خبرې چې دي ډېر زیات نتیجه ورنه کړي، نوي مختلفو تګلارو باندې کار روان دی. یو پاره کې د ماسکو فارمټ دی چې بیرته طالبان ته روسیې دوی په سفر کې ورته ویلو چې د تاسې د دغه څخه دوهې ته ډېر څه نه جوړېږي، یو موډل کړی وو فارمټ ته جوړولی. سو دوم فارمټ باندې ترکیه اخته ده چې هغه یو نوې د سره برنامه شروع کړي چې په هغه کې به باسلایته طالب افراد وی تر تر دوه ته د ټیم په شمول ځنی افراد د دوه ته خوي ځنی په پاکستان ته خوي چون چې د اکثر نظامیان هلته دي او اصلي مشران او تصمیمونه یې هلته وي هغه به وي او یو پیاوړی پلاوی د افغانستان سره بحث پر وسی نو زه فکر کوم د طالبان دا کوشش کوي چې هم د دوه په تړون کې د شاته رانسي او هر ځای ته چې ځي که مسکو دی ایران دی هغه دوی دا ورته وایي چې مرخوش مسکو ته چې تاسې د شورای امنیت د پنځه غړو څخه یاست او که چیرې د دوه تړون ناکامه کېږي دا پړه باید تاسې په امریکایانو باندې واچوي موږ په خپلو خبرو باندې ولاړ نو طالبانو فکر دا دی چې هم دوها وساتي او هم نوي فارمټونه نوي طریقې باندې چې کوم خبرې مخته ځي هغه باندې په هغه کې برخه واخلي او ځان سولې تعهد وکړي مګر سوال دا دی چې د طالبانو ثابتېدل چې دوی سولې ته تعهد لري کې نه په عمل کې څرګندېږي او باید افغانان هغه وویني یعنی خارجیان دپاره باید په خبرو باندې په وعدو باندې خارجیان ونه غولو سلته افغانستان کې افغانان د جنگ سطح باید وګوري چې ډېره زیات راښکته شوی اوسېږي افغانان باید د امن احساس وکړي چې کوم تر اوسه پورې نه دی کړی خارجیان اوس د امن احساس کوي اکثره خارجیان په دې په د فبروري نه تر اوسه پورې ډېر راحت دي دوی په دې پوهېږي چې موږ باندې حمله نه کوي مګر افغانان دا احساس نه لري او صرف کوم د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو پر وړاندې خپل تشدد کم کړي په بس آیا دا دی چې مثلا دوی نوی وعده کړی دی بیا خاتونه کړی دی چې مثلا خارجان ته ځای مور کوي دا اگر چې ډیر نه وخت شروع شو مګر بیا هم بس د ستزي تر دې چې په عمل کې دا کار کوي کنه کوي چې طالبانو د ډلو څخه د خپل راسي ازادي افراد جلا کړی دي چې هغه پر خپل خوشاله باندې څه کولای شي نو خلک به هغه افراد چې د خارجان سره ډیر کوي اړیکې لري هغه په یو نو په شکل نه شکل باندې خپل اړیکو ادامه ورکوي یو نظامی د نظامی عملیاتو د طالبانو د هغه پرونه چې فکر نه کوم هغه د خونساسي او یا هم په جدي توګه باندې هغه باید د منځه ولاړ شي خو طالبان دا کار نه کوي
مننه بیرته درته راګرځو ورزو میرمن کډوخیل ته د حکمت عظیمی په خبرو کې د مسکو فارمټ یادونه وشوه د مسکو ته په روسي کې طالبانو هم سفر کړی او دغه وسلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تللی دی او په وروستیو کې د زمیر کابلوف یو لړ څرګندونه هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل راپارولی و په ځانګړې توګه د انتقالي ائتلافي حکومت خبره چې کړې وه شینکی کډوخیل له تاسو مې پوښتنه دا ده چې اصلا روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو تماسونو څخه غواړي هم له افغان حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي هم له طالبانو سره یې پالي هم په یو داسې فارمټ کار کوي چې پاغي کې امریکا چین پاکستان خپل روسیا ایران دا د افغانستان په اړه یو مشورتي غونډه ولري په داسې حال کې چې خپل افغان حکومت باید پکې نه وي تاسو راته د مسکو هغه لټون ک د تاسو په نظر باندې څه شه دی دوی افغانستان کې اصلا څه غواړي
ما په خبر کوبره چې امریکا ولی عجلانه اقدام وکړلو او منطقوي قوتونه چې یو پکې روسیه ده او چین ده او دا په هیڅ صورت په هغه سطح باندې دخیل هم نه شو قناعت هم نه درته ورکړل شوی او اطمینان هم نه درته ورکړل شوی تاسو باید مطمئن اوسئ چې روسیه ایران چین په شمول د پاکستان سخت له دې نه اندېښمن دي چې امریکا په افغانستان یا په دې منطقه کې موجود دي او دوی باید مطمئن اوسئ چې امریکا له دې منطقې څخه ووځي او دوی ته دا هم قناعت ورکړی شي چې باثبات افغانستان کې دوی کومې اقتصادي او منطقوي ګټې نغښتې دي تر څو پورې د روسې نه حمایت وکړي روسیا که داخل اقدام شوه ځکه چې روسیا غواړي د پروسه کړکېچنه کې روسیا لا تاسو مطمئن نه ده چې دا پروسه کامیاب شي او دا به د روس د ګټو مطابق وي یا مخالف به نه وي نو دې خاطر روسیا چې کومه هڅه کوي دا په دې خاطر باندې چې دا تروس پورې هم شک لري هم مشکل لري هم پیسلا غواړي دا پروسه کې دي
مېرمن کډوخیل
یو قوي لوبغاړی دخیل سي خپل قوت هم ثابت
پختنه مې غوښتل په همدغه مورد کې وکم. افغان حکومت د یو مسؤل حکومت په توګه ځان ګڼي او ورته په کار ده چې دوی دغه د سیمه ییز اجماع خبره چې بیا بیا کوي چې دغه اجماع پیاوړی کړی وي، یعنی په معنا کې روسیه په اعتماد کې اخیستې وي، ایران سره اعتماد جوړ کړی وي، پاکستان سره خو بو بو وایو چې ځینې داسې ستونزې شته دی چې افغان چارواکي وایي پاکستاني چارواکي نه حل کوي. دا کوي نو له روسیې سره افغان دولت څومره توانېدلی دی چې دغه قناعت یا دغه چې روسیه نه پوهېږي یا پرېکړه نه شي کولی په دغه برخه کې ډاډ ورکړي؟ آیا افغان چارواکو په دې برخه کې خپله هڅه کړې ده؟ او په ځانګړې توګه دغه د ښاغلي اتمر سفر به مسکو ته دغه هدف پوره کړی شي چې روسي چارواکي په افغانستان کې د سولې د یو داسې بهیر په اړه ډاډمن کړي چې افغان حکومت غواړي؟
افغان حکومت زه فکر کوم چې ځینې کمکاریانې یا ډېر په قوت باندې او قوي ډیپلوماسي په لاره باندې وانه چول تر څو پر دا ټول ته د قناعت ورکړي یا د خپل ځان حمایت هغه کې، ځکه چې په دومره داخلي ستونزو کې داخل سو چې تر یو کاله پورې خو د انتخاباتو نتیجې پسته هغه معلومه نه وه، او یا مثلا مقابل طرف دې ته نو قانع چې دغه ومني، مطلب مې دا چې داخلي ستونزې او همدارنګه د ټولو هغه سیاسي ډلو ټپل متاسفانه د جنګ په دوران کې افغانستان ته په میراث رسېدل په نوم د تنظیم یا سیاسي احزابو هر یو غوښتنه لري، هر یو متاسفانه له بهر نه حمایت کیږي په هر شکل اړیکې سره لري. چې موږ دومره داخلي کلکې چې ډېر زیات، زه فکر کوم چې افغان حکومت کوشش وکړ چې زیاترین انرژي په دې کسانو باندې مصرف کړي تر څو پورې هغه داخلي اجماع منځته راولي. نو شاید په هغه اندازه یا په هغه قوت باندې چې باید منطقه ته قناعت ورکول شي موافق تصوی نه وي. دوم مثلا د خپل د امریکا مسله هغه ده، ځکه چې تیر حکومت یا د ترامپ حکومت ډېر د افغان حکومت څخه حمایت هم نه کولو، بلکې د افغان حکومت فشار لاندې راوستو. یعنی یو رقم په روسیه ته ده پوهېدل و چې که افغان حکومت وغواړي که نه غواړي مهمه ده چې امریکا څه شی غواړي، او یا دغه ټیم یا خصوصا خلیزات دغه ګروپ مثلا کوم کار نه کوي. یعنی زیاتره دوی په هغه رول یا په هغه موقف کې نه ورته کتل چې مطمئنه اوسي چې افغان حکومت هغوی ته اطمینان ورکړي. د افغان حکومت یو کوم کار څه کولای شي منطقې ته دومره په اصلاح قناعت ورکړي چې موجوده حکومت کې دوی څنګه مثلا دوی ته مشکل نه شي جوړولی، یا یو ښه ګاونډی یا یو ښه منطقوي همکار پاتې کېدلی شي. لږ نه پورته زیات نشي کولی. اما هغه څه چې ډېر مهمه ده چې ما په وویل چې امریکا ته ډېرې ننګونې موجودې وي. ننګونې مطلب همدغه دی، د روسیې رول بس د چین شروع کېږي، بس د ایران شروع کېږي، پاکستان وکړي چې خپل حال ازل شپې مثلا ولی مسعود هم دوی ته دعوت کړلو. نو دا هغه مسایل دي هر یو غواړي چې دا برنامه ځان ته مثلا شروع کړي، فعالیتونه کړي دي، او دا یو زه فکر کوم چې د دوه د خبرو لپاره یو لوی خنډ جوړېږي، جنجالونه به پورته کېږي او ګورو چې پایله څه کېږي.
مننه بیرته درته راګرځو. عظیمي صاحب تاسو کله راته ځواب راکړي د تاسو په خبرو کې، او همدارنګه د میرمن کډوخیل په خبرو کې دغه د مسکو هڅې داسې وښودل شول چې ګوندې دوی یو جلا بهیر یا پروسه پایلول غواړي د افغانستان د سولې په تړاو. خو ظاهرا روسي چارواکي مثلا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زاخروا څوونه مخکې وویل چې دوی هدف د دغه ټولو هڅو نه تماسونو نه دا دی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې تقویه کړي، یا لږ تر لږه د افغانانو ترمنځ د سولې پروسه د دې روسي چارواکي په وینا دوی تقویه کول یا پیاوړي کول غواړي. تاسو د زمیر کابلو پروستې سرګندونې ما اوریدلې دي د مسکو په روسي ډیپلوماټیکو هڅو هم خبرې طالبانو سره لیدنې کتنې د اتمر صاحب اوسنی سفر دا ټول څه ښیي؟ مسکو د څه شي په لټه کې دی په افغانستان کې؟
دا ډېر واضح دی چې مسکو نه یوازې مسکو په سیمه کې مهم وادونه د افغانستان سولې بهیر کې غواړي چې یو فعال ونډه ولري، او د طالبانو سره اړیکې او هغوی دعوتول دا یو نوځان ته کریډیټ کړي. اگر چې طالب تر اوسه پورې د پوره تعزیرات نه دي نیسته شوي، یعنی امکان نه دی شته چې که چیرې مذاکرات ډېر خراب شي پر دې باندې لا هم بندیزونه ولګېږي او دوی دا سفر ونه شي کولی. مګر دا ټول سفرونه زمینه حتی که ورکه مو ګورو دا امریکا ورته برابر کړی ده چون چې امریکا کوم پروتوکول طالبان تور کوي یا کوم خبرې چې ورسره شروع شوې په 2013 کې نو دا غي نورو ټولې وادونه دي چې لوړ تشریفات ورکول اگر چې دا اصول خلاف چې دې دولت نه دي نو طالبان سره ناشته پاسته او ملاقاتونه د سیمې وادونه یو کریډ کړی دلته په کار دا و چې روسیا یو وخت کې دا افغانستان بهتره دوست وو کله چې به مجلسونه کېدل نو افغانستان دولت پیدا وته وي افغانستان دولت دې لپاره چې امریکا به ورته ترې اندازې پوری د خوښه بنو یا به امریکا خپله د روسیې سره ډېر جوړ نه نه بتلل اوس د فکر کوم دولت افغانستان دا فکر کوي چې بیرته باید دوی د روسیې سره خپل اړیکې ټینګې کړي او د دغه مجلسونو کچېرې دغه کېږي نیول کېږي په مسکو کې باید دوی برخه واوسېږي همداسې نه چې د باندې پاتې وي په دوحه کې همداسې وشول ډېر مجلسونه به کېدل طالبان او امریکایانو دولت افغانستان به نو پکښې کې نو دوی نه غواړي چې بیا هغه تجربه تکرار شي خو بحث دا دی چې د دوحې تړون او پروسه به تر څومره وخته ژوندۍ زه فکر کوم که چیرې یو میاشت دوه میاشت کې کوم بهترین لاسته راوړنه رانشي زه فکر کوم د امریکا د پوره کم دا چې کړه و ریویو چې کړه و کوم د سره بیا کتنه چې کړه دوه هېډي نو زه فکر کوم په دې کې به ځینې افراد هم بیا تغییر تبدیل راشي چون چې پروسه د سره سره لکی یو پاره کې امریکا فکر کوي چې دا غلطه و یا صحیح نه و نو هغه به یو څوک بیا ټیم کې تبدیل راشي نو زه فکر کوم د امریکا برنامه باندې چې دغه خراب دیل یا چې مثلا دیل صحیح نه یو څوک خلل د دې مسولیت مسول وګڼل شي یا بیا په هغه صورت کې په ټیم کې تغییر راځي نو په دا خاطر زه فکر کوم د سیمې وادونه ډېر زیات فعال شوي دي چې کله د دوحې پروسه خرابېږي بدیل به کمی وي او په همدغه خاطر باندې دا دوه وادونه چې ما وویل اوس ډېر زیات فعال دي چې باید مسکو او ترکیه ده
مننه تاسو ته به تر ستنیګو خغلی بهیر ته ورزو بهیر صاحب یو ستونزه چې په دې خبرو کې هم جوته شو یوناما په یو وروستي ریپورت کې ویل دي هغه لوړ ملکی تلفات او د جګړې شدت دی عام افغانان او په ځنګړې توګه د هغه خلک چې افغانانو سره بشري خواخوږي لري د سولې خبري او په دوغمره شدت جګړه په یو وخت کې نشي زغملې لکه تر لګه ورته د منلو وړ نه روانه بي خو دوی په هغه سولې باندې څنګه اعتماد وکړل شي چې تر څنګه په ډیر شدت باندې جګړه روانه وي خارونه د چاودنو شاهداني په لری پرتو سیمو کې هم دواړه لوري په یو بل باندې بریدونه کوي د ورکم یا وربن خبره بیا مطرح کیږي د سولې په خبرو کې تاسو فکر کوئ چې دغه مرحله ته به د دوحې دغه وسنی پیل شوی مذاکرات موږ ورلند کی چې هدا خپل پتاوتریخوالی کې له کیمرا شي یا یو وربان ته ورسیږي مهرباني لند لند ځوابونه راکړئ چې د خبرونه کم وخت پاتې دي
زه فکر کوم چې کوم غوړ اصول ته ورته غو رنګ تر به اندای چې هغه توافقات شي مخ په بینلي کچه کړی دی او په محلي کچه مو کړی دی هغه تجمن او سیګو لاندې لار به دی چې د دواړو مذاکرات سیمون تر مابین په خبرو باندې د خبرو په موضوعاتو باندې په توافق شوی دی په هغه باندې بحث وشي او پیښو درشي دوی بحث وکړي په هغه کې اساسي موضوع هم ده چې په یو حکومت باندې چې د ټول افغانان لپاره د منلو وی نړیوال تر منلو وی په هغه باندې بحث وشي او د افغان حکومت ته اجازه ورکړي چې د ملک د سولې په طرف باندې د حکومت په تغییر باندې راتلای شي حکومتونه هم د ولست لپاره جوړیږي مو باید خپل ګټو او یا حکومت خپل ګټو په خاطر باندې خپل ځان او د خپل اهداف لپاره ټینګارونه کوي په مقابل کې طالبان د اوربند لپاره داس معلومیږي چې واضح لیدلوري لري هغه اوربند د حق چا سره نه کوي چې د هغه سره په جګړه اخته دي کچې ته مو په دوړ لوري افغانان مذاکرات کیمونه په دې موافقه ته ورسیږي چې موږ د حکومت لپاره بحث کوو زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالب طرف نه وي حکومت په هم طرف نه وي نو طالب په دې عام ولست سره جګړه نه کوي او طالب اوربند ته درخ کوي ځکه طالب ته هم بل لار نشته بغیر دینه چې دا وخی چې افغانان مطمئن کړي چې دوی د افغانانو لپاره جګړه شي چې افغانانو ته امن راوړتای شي او بهرنیان د افغانستان نه ووزي، هغه علتونه یا هغه لاملونه د منځه یوسي چې په هغې باندې افغانستان ته جګړه راغلې ده.
ډېره زیاته مننه.
په حاشوي موضوعاتو باندې بحث کوو، اصلي موضوع ته د موضوع په سترګه باندې نه ګورو. فکر کوم جګړه بله شدیده کېږي او هغې کې به هر چا خلاص خلاصېږي چې بیا داسې لوری هم رامنځته شي چې هغې بیا واضح نه وي،
مننه. مخکې له دې نه چې له میرمن شینکۍ کړوخیل سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم د ډېر وخت لپاره منتظر کړئ. وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم، بیا در سره خدای پاماني کوم، نورو میلمنو سره به دوام ورکوو. میرمن کړوخیل، تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې روان تاوتریخوالی، لکه مخکې چې مې له ښاغلي بهیر نه وکتل، او د سولې روانې خبرې د افغانستان د عامو خلکو لپاره یا د سولې لپاره چې هغه کومه فضا پکار ده، کوم ذهنیت پکار دی، له دې سره کومک نه کوي؟ د افغانستان خواخوږي هیوادونه، بشري سازمانونه، خپل اهم افغانان ټینګار کوي چې که د سولې خبرې هر ډول مخې ته ځي، ورو مخې ته ځي، چټکې مخې ته ځي، زر پرېکړې کېږي، وروسته پرېکړې کېږي، خو لږ تر لږه په همدې پایل کې د پور کم یا اوربند باندې سلا وشي او بیا د دواړه لوري خبرو ته دوام ورکړي. په وروستیو کې د یوناما یو رپورټ هم د تلفاتو په اړه خواشینوونکی دی. تاسو راته دا وایي چې ولې تر اوسه پورې دغه د اورکم یا اوربند مسله جدي نه ده نیول شوې، او آیا فکر کوئ چې د سولې د پرمختګ لپاره به دا مهم شي؟
کوم هغه تاوتریخوالی یا هغه وژنه چې په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې روانه ده، فکر کوم نه تنها چې د سولې بهیر ته کومک نه کوي، بلکې د سولې بهیر په تاوان دی. سوله د افغانستان ولس لپاره باید راشي. افغان ولس له جنګ نه خسته شوی دی. که چیرې افغان ولس ژوند خوندي پاتې نه شي، نو باید څنګه کولی شي له داسې پروسه نه حمایت وکړي چې په هغه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. زه فکر کوم چې که هر چا دغه مشوره طالبان ته ورکړی وي، دا یوه غلطه مشوره ده. په څو دلیل باندې ګوري، موږ باید په پوره قوت باندې کوشش وکړو چې د سولې خبرې اترې کامیابه شي، نه دا چې ناکامه شي. که چیرې دا خبره ناکامېږي، که چیرې دغه جنګ دوام پیدا کوي، اول خو افغان ولس د دې پروسې په خلاف درېږي، وایي چې نور موږ دا سوله د خلکو سره نه غواړو. هغه نفرت یا هغه یا بې باوري په دې پروسه باندې زیاتېږي، چې دا یو لوی تاوان به وي او دا په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده. دوم، که افغان حکومت هم په دې کې خپل حل زده ونه کړي او دغه پروسه ناکامه کړي، مندر هغوی هم یو لوی ناورین یا جنگ سره مخامخ کیږي. هر ورځ وژنې ته هغه به وي څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان مختلف حکومتونه په دې جګړه کې ښکېلي. دا حکومت هم که یو کال یا دوه کاله نور هم عمر پاتې ده، هم دا رقم په جګړه کې به ښکېل وي. اما راځو طالبان ته، د دې پایله به طالبان لپاره ډېره به قیمته تمام شي، ځکه چې هر ګروپ یا هر ډله یا هر څوک چې وي چې مثلا مخالف نظام یې غوي، یوه مرحله یو ډېره مهمه فرصت دې ګروپ ته په لاس ورغلی چې باید په دې هېڅ قیمت د لاسه ورنه کړي. که دوی ونه توانېدل د سولې پروسه یې کامیابه نه کړه، که خبرو اترو ته کېناسته، که لږ پسته هغه یو فلیکسیبلیټي ځانه ونه ښودله، شاید بیا نور خلک هم د دې هغه نه لاس واخلي او بالاخره پسته بیا دوی لپاره بل بدیل شاید بیا جوړ شي. یعنی دوی لپاره بیا پسته هغه غوښتنه یا هغه مارکیټ یا هغه دیمان یا هغه سیده په هغه لبای نه بیا ځي. نو زه فکر کوم خو په هر صورت دغه ټول سناریو کې موږ فکر وکړو په آخر کې افغانستان ولس او خلک متضرر کېږي په دې هیله باندې چې هیڅوک زموږ دوستان پاتې کېدی نه شي، پرته کنه چې موږ خپله افغانه خپله ګټه نو نه پېژنو. زموږ سیاسون چې یوازې بهرنیو ته بهر ته ځي سفرونه کې فکر کوي چې بیا څنګه پنځه روپۍ د لاسه راوړي او څو وخت په ژوندي پاسې، بهتره به دا وي چې ملي ګټې وپېژني، سره یو شي، یو دریځ اختیار کړي، او طالب هم بالاخره د اخري فرصت چې ورته په لاس ورغلی له افغان نه طرف سره کینه او په یو تفاهم باندې ورسیږي چې دوی هم د یو سوله ییز او انساني ژوند مستحق دي بیرته افغانستان ته راشي. موږ وکړای شو چې بالاخره کامیاب شو، که نه امریکا هم د خپل ګټ لپاره راغله، د خپل ګټ لپاره به وځي. روسیا هم خپل اهداف لري، چې خپل اهداف لري، پاکستان، ایران هم ټول خپل اهداف لري، اما مهم دا ده چې افغانان ټول به یو هدف لري، هغه سولې ځخانستان ته او بالاخره د سولې پروسې کامیابی.
ډیره زیاته مننه میرمن شینکی کړوخیل د افغانستان د ولسی جرګې استازی او پخوانی ډیپلوماټ له تاسو سره خدای پاماني کوو له نورو میلمنو سره بحث ته دوام ورکوو کورم ودان مخکې له دینه چې بیرته اعظمي صاحب او بهیر صاحب تر شو د یو څو اوریدونکو لنډ پیغامونه راخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ راډیو هم ټیټه کوي مهرباني غږ مرازی خبريږي مهرباني
یو نظر لرم نظر می دا ده سیموز دیت نظر کوو چې د افغانستان څار دی سره وزداد او زموږ د ماند څخه د ترڅارونو لنګ راغلي دي ځکه چې څو په حساب هم د هغو کسانو سره په سولې کې مسحت وو چې په خوای دي خنوم نه اخلي موږ هم څه دي ښکاری تر خاري د پاکستان دادو او طالبان هم وو سولې خبرې ته کښې نه او خبرو فوجیانو ته حکم او چې خلجیان د سپوپو څخه وباسي نو دا موږ ته یو ښکاري ولا وایم چې دا څه هم دې ته ورکړي محترم میلمنو څخه مې پوښتنې دا لومړۍ پوښتنې دا ده چې دا په هیئت چې قطر ته تللی ده دا څومره خود اختیاره ده یعنې دوی کولی شي چې هلته یو پرېکړه وکوي هغه بیا حکومت ورسره ومني او که به حکومت خپل رایه تطبیقوي او بله پوښتنه د محترمو میلمنو څخه دا ده چې که چېرې دا واری هم دا خبرې ما تاسو شي بیا څه انجام وسي او څه به رامنځته شي څه به پېښ دا زما پوښتنې
مننه عظیمي صاحب او بهیر صاحب را سره دي دوی به ځواب درته ووایي یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه غږېږئ او خپل نظر مراته ووایي
السلام علیکم اجمل خان صاحب
وعلیکم السلام غږ مو اورو مهرباني
کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترمو میلمنو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مشئ مهرباني
ستړی مشئ یو پښتنه لرمه نظر به نه ورکوم ځکه وخت کم د پښتنه له میلمنو نه د ما چېرته چې امریکا دا نوی حکومت د طالبانو سره د تېر کال د نویشتم د فروری په تړون باندې له سره ارزونه وکړي آیا دغه د سولې خبرې چې اوس په قطر کې روانې دي د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ آیا په دې باندې به څومره منفي اثر وکړي منفي اغېزه به وکړي ما دغه یوه پوښتنه وکړه چېرته جواب شي راته
مننه اتمن میلمانه به درته خپل نظر پاړه وي یو وروسته اوریدونکي هم راوخلو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي یو نظر مو وایي
محمد کابل خبر کوم ګوره مهمه خبره ده چې پاکستان د اقتصاد له په جوړتوب د خپل د پاکستان د غوړ دلته چې د اقتصاد د نگاه باندې افغانستان د خپل کابلان د کی د اقتصاد باندې کی د زکات په جام خو نشو او دا غوړ ته صرف د نگاه باندې کی د اقتصاد د نگاه باندې د غاریل د تیری کې د کسولا نه موږ د نور کله په پیدا کې چې انسان هم دلته کوشش کوي د پاکستان د لار خراب کیږي او کله پاکستان ته هم څه خطا د کوم چې زکات ایران کوم دار کې کوي چې د نړۍ په کچه د تر تیریږي افغانستان کوم اسکم یو پنځه درې د سپرم د اسیا د خونه پیدا کړی دی پاکستان دې څه دې د ورخطې په حالت کې زکات چې دا و چې زه زینه زو د شمالي
ډیر مننه نو د اوریدونکو پیغامونه مو واخستل وخت را سره د خبرونه تقریبا یو لس دقیقې پاتې دي عظیمي صاحب تاسو ته راځو د زینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به دې اوریدلې یو نظر چې د ما پام ور واوخت هغه دا دی چې دوی وایي چې که د دوهې خبرې ناکامې شي څه به کیږي افغان حکومت دغه لیګلی هیئت څومره یو داسې هیئت دی چې پریکړې کولی شي او داسې ځینې نور نظرونه وو لنډ لنډم که په د اوریدونکو د پښتنو او نظرونو په اړه تبصرې ولرو بیا وروسته نور مخته ځو
ان صاحب اول دوست ویل چې د هیئت څومره خود مختار دی داسې دی زه فکر کوم داسې دی د مختلفو سیاسي افرادو نمایندګان چې دولت ټول کړي دي خو سوال دا دی که د افغانستان دولت ټیم صلاحیت نه لري طالبانو ټیم صلاحیت لري یعنی هر مذاکرات چې کېدل مهم موضوعات و بدیم خپل رهبران تلاته د پاکستانی چارواکو په شمول د نظامی چارواکو په دوه کې په یو ټل کې طالبان سره ناست او د مشورې ورکول. نو زه فکر کوم د صلاحیت خبر چې دواړه ټیم په یو اندازه باندې صلاحیتونه صلاحیت لري صحیح دی. دلته مختلف نظر مختلف دغه موضوع شته چې ځینې سیاسیون د ځینو حزب یا د ځینو اشخاصو نمایندګي کوي هغه به د رئیس جمهور غني او یا دولت سره ډېر نه یم په فکر کې نه یم. په اخر د ورځو کې دوی بیرته یو لوی ټیم ته ځي. زه د دې طرفدار یم چې تر اوسني مذاکراتي ټیم یو بل ټیم را ایجاد شي چې پاکي سیاسي مشران قوي اصلي رهبران یعنی رئیس جمهور کرزی خپل پخوانی رئیس جمهور خپل بخشي کې د دې پر ځای چې مثلا د نماینده وسپاس کې نو دا به بهتره وي. خو زه فکر کوم ستونزمنه ده اوس لپاره که خبرې ناکامه شي. زه فکر کوم دا یوازې امکان نه لري چې مثلا طالبان پر خپل موقف باندې هیڅ نرمښت ونه شوي او دا فکر وکړي چې هر څه چې موږ غواړو امریکا سره سره کړي را سره منل یې دي نو وروسته به مني. زه فکر کوم نوې اداره ده کچېری طالبان جنگ ته ځي نو دا جنگ به طالبان ته ډېر اسانه نه وي یعنی قیمتي به پرې وځي افراد به د دې د منځ ځي جنگي رای حل چې موږ وایي چې د افغانستان څول د افغانستان جنگ مسلې ته نشته نو طالبان باید دا ثابت کړي. د امریکا نوې اداره او د دې په دوه پر بحث دغه باندې به څومره غیزه ولري دا د کشمیر خان ورور سوال ګوري. امریکا نوې اداره دا فکر وکړي چې کوم تفاهمنامه چې موږ امریکا سره د طالبان سره امضا کړې ده کې طالبان تر ډیر څور کول سي دا په حقیقت کې امدادي او دا غي سرمنشا دا ده چې طالبان ګټه په دې وکړل چې د ټرمپ د انتخابات وخت او د غوښتل چې په خارجي سیاست کې یو اکل هم یو لاس راوړنه ولري نو د طالبان سره ډیر څه ومنله چې نوې اداره د فکر نه کوم چې وي مني نو د کله چې دا سره د کیږي ارزول کیږي نو هر څه به سره ارزول کیږي. نو طالبان فکر کوم په دغه کې ورختا دي چې آیا هغه څه چې موږ سره د پردې پر ترشا او د پردې تر مخ امضا شوی دي هغه به موږ سره اخیستل کیږي او اوس به ازیر چې موږ باید نور قیمت ورکړو. سوله طبعاً قیمت غواړي مګر کچېر طالبانو دوه اګریمنټ وګوري دوه تفاهمنامې وګوري دي ډېر څه د لاسه نه دي ورکړي یعنی یو داسې نقطه ماته څوک نشي راښولی چې هغه دي طالبان داسې شی دی چې طالبان دي بیرته هغه نشي شاته کولای یعنی ټول زیات لاسته راوړنې درلودل. د پاکستان موقف او د افغانستان دولت په سیمه کې ډیپلوماسي د اخیری ورور سوال زه فکر کوم دولت افغانستان په دې کې ډېر څه کولای شوی چې اکلا په سیمه کې ځینې همکاران پیدا کړي مګر کچیر وګورو پخوانی رئیس جمهور کرزی او اوسنی رئیس جمهور غني دا هڅې ډېرې کړې دي. تاسو فکر وکړئ چې پاکستان په 2014 کې پاکستان ته موږ یو ډېر نږدې شولو هر هغه څه چې پخوانی رئیس جمهور نو کړی رئیس جمهور غني وکړل مګر پاکستان تر پایه پر خپل عمل باندې زیاده باندې عمل ونه کوي. د چین سره زموږ دغه سیاړي کې ډېر کوشش پر وکړي مګر زه فکر کوم یو فعال ډیپلوماسي تر دې نه بهتر اپروچ طریقه پکار ده چې موږ لا هم په سیمه کې زیات حمایت ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب حکمت اعظمي د افغانستان د سولې د شخړې او سولې له انسټیټیوټ څخه الله تاسو سره مو خدای پاماني کوو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا بیان فریدون خوزون سره د خبرونې په ورستیو شیبو کې یو ځای شو. خوزون صاحب اول خو مننه خبرونې ته ستړی مشي. تاسو فکر باندې د سولې ورستۍ روانې شوې خبرې دغه بیا پایلې تاسو ته څه ډول یو پایل ښکاري څه فکر کوئ پاړه؟ ها خوزون صاحب تلیفون قطع دی. بهیر صاحب تاسو ته براشو تاسو نه خو دا بحث مونږ مخکې سره کړی وو. تاسو ته به دغه د اوریدونکو ځینې پوښتنې چې وي دا راجی کوو او همدارنګه په بحث کې په تیرو میلمنو چې څه وویل په هغې اړه باندې که تبصره ولرئ خپلې خبرې هم راټولې کړئ راته. خغله بهیر
زما غاوري
وو وسیاورو مهرباني وکړه.
زما پلان وکوم مو د دې په ځای انتقاد وکاو او یا تل منفی ګرای وکاو هر څه چې دی اوس د سولې لپاره وړاندې شوې دي دوه حياتونه زموږ د سولې په اساسي خبرو باندې بحث وکوي او په مجموع کې د شخصي اهدافو په دې کې تر ډېره پورې افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپل شخصي اهداف په ځای باندې طالبان هم په دې کې مسؤلیت لري چې وطن ته وګوري د وطن آبادۍ او د وطن سولې ته وګوري دا چې اوس څومره به خود مختاره وي په فیصلو کې داسې معلومیږي چې دواړه حیاتونه د یوه لوري نمایندګي کوي خو ته د سولې دپاره تر ډېره پورې باور دا دی چې طالبان او خپل لوړپوري هیئت او لوړپوري چارواکي د سولې لپاره راوستي دي هغه څوک چې د دوی په سب کې دي دوی په خلکو کې او په خپلو جنگیالیو کې اثر درلودلی شي او هغوی خبره د منښته منښت لري په خپل خلکو باندې هغوی راوړاندې کړي دي برعکس افغان حکومت متاسفانه یوازې سیاسي جوړجاړی کړی دی خو سیاسي جوړجاړی هم د افغانستان واقعیتونه دي موږ به هلته سولې ته رسیږو چې زموږ ښکیل لوري د سولې دواړه غواړي او دواړه لوري د افغانستان منافع په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره دوی کار وکوي په دې شک نشته چې ټول لوري امریکایان روسان چینایان هر څوک چې په دې سیمه کې دي پاکستان او ایران دوی خپل منافع لري او افغانستان هم نش کېدلی چې بغیر د دوی د اړیکې نه بغیر د دوی د منافع او د تضمین نه یوې نتیجې ته ورسیږي موږ به هلته ګټونکي اوسیږو چې نړیواله اجماع مو د افغانستان د سولې دپاره رامنځته کړي وي دا اجماع هغه اجماع نه وي چې د موږ اوسنی حکومت په هغې پسې دی هغه اجماع چې اوسنی حکومت د خپل بخا دپاره راټولوي هغه اجماع به موږ ته ګټه ونه کوي په دې شک نشته دی که سولې خبرې ناکامیږي نو به افغانستان خدای مه کړی یوه ناورین سره مخ کیږي جنګ ته به مخ کیږي د دې پایلې به یوازې همده وي چې موږ به راتلونکي دوه درې کاله بیا په جنگ کې ښکیل وو او بالاخره بیرته به هغه خبرې ته راځو په کومه چې نن ولاړ یو په نننۍ خبر باندې چې دواړه لورې موافقه کړې ده نړیوالو موافقه کړې ده چې هغه د یوه خپلواک مشموله او بې طرفه او د ټولو افغانانو په هوکړه باندې یو حکومت دی په دې توافق نه شي فکر کوم یوازې موږ په سیاسي نمونه باندې په سیاسي جوړجاړۍ باندې توافق وکړو یا هغه مطرح کړو
مننه کوو
ناورین د دې په ځای باندې چې یو هلته راوباسي نورای هم پیچلی کوي او د افغانانو د وژنې او د افغانستان د دربدرۍ لامل بکیږي نو ښه به دی چې په اساسي موضوعاتو باندې چې د افغانستان یو همشموله حکومت باندې هوکړه ده او نړیوال اجماع ده د افغانستان د سولې په رابطه باندې او بالاخره سراسري وربند او د ختم لپاره لاره هواره شي په دې باندې موږ بحث وکړو
مننه عبدالجبار بهیر د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر دوستانو د ازادۍ په چپو کې دا بحث چې د سولې په خبرو کې د وروستیو تحرکاتو او خوځښتونو په اړه مو جوړ کړی وو په همدې ځای پای ته رسوو را سره ګډونوال میلمانه وو د ولسي جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټه شینکۍ کډوخیل د افغانستان د جنګ او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحي ديالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره څوزل په ټلیفون وصل شو متاسفانه چې د ټلیفون د کیفیت او د خرابې کرخې له کبله په بحث ورسره ونتوانېدو خو دا چې بحث ته راغی چمتووالی وښود مننه کوو له دا او ټولو میلمنو څخه کور مو ودان تر بیا ښې چارې
دشالونو د خزان په امان سيتي باغ دي دشالونو د خزان په امان پلپو لپو اوشکي توي وم بيرته درځم پلپو لپو اوشکي توي وم بيرته درځم او سوالګر يم جوابونه هيروم بيرته درځم اسمان تر گریوان در عزیز من گل بمی اسمان تر گریوان در عزیز تنا کی پوشر وٹو بام برت در زم تنا کی پوشر وٹو بام برت در زم او سوال گردن جواب نہ ہے روان در
ساعت 3